السلام علیکم د سحر او بچی دی په دې هله چې نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبرې مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن پنځشنبه د 1993 لمریز کال د حمل اتوشتمنه ته د 2014 کال د اپریل ولسم سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې طاهر روخانه تخنیکی چارې پر مخ وړي او چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ملاتړ باید وشي تر څو دا پروسه په سمه توګه ترسره شي د افغانستان په ګمرکي عوایدو کې د کموالي موضوع هم څېړو خو اول د دې سات مهم خبرونه راپورونه وایي چې د افغانستان شمال ته په غزیدلې لوی لارې څو شیبې مخکې د یو ترافیکي پیښې له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه او پاکستاني طالبان وایي چې له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي خو اوربند به وګد نه کړي د افغانستان شمال ته په غزیدل لوی لار څو شیبه مخکې د پل مټک په سیمه کې د یو 304 ډول مسافرون کې بس او یو لارې ترمنس د ټکر له امله ریپورتونه وایي چې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې اوس هم مړي او ټپیان په سړک پراته دي موږ هڅه کوو چې په همدې خبرونه کې درته په دې اړه وروستي جزئیات درکړو د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه یان کوبش پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له مشر سره د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې دوی د انتخاباتو په لړ کې د درغلي او د شفافې څېړنې او د جاري رايو د باطلولو د ضرورت یادونه هم وکړه یان کوبش په یو خبر پانه کې ویلي چې باید د انتخابات پروسه اجرا شي څو د خلکو حقيقي رايي وشمیرل شي د مالی وزارت وایي چې د هیواد په ګمرکي عوایدو کې کموالی راغلی دی د مالی وزارت له خبر پاڼې سره سم روان میلاد مالی کال په لومړیو درو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په مقایسه 3.3% ګمرکي عواید کم شوي دي د دې وزارت په وینا په دې موده کې 10 میلیارد او 600 میلیونه افغانۍ عواید له ګمرکونو څخه ټول شوي دي د افغانستان د دولت د ټولو عواید څخه کم نیمایي له ګمرکونو ترلاسه کیږي د مالی وزارت چارواکي وایي د ګمرکي عوایدو د کمیدو دلیل له سوداګرۍ سره تړلې ده او وایي هر څومره چې واردات او صادرات ډیر وي په همغه اندازه ګمرکي عواید هم زیاتېږي په همدې حال کې آسیایي پراختیا بانک پرون په خپل کلنري ریپورت کې ویل چې په بې باوري د افغانستان اقتصادي وده 8.6% ته راټیټه کړې ده پاکستانی طالبانو چې له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي خو اوربند به وګد نه کړي د پاکستان طالبانو تحریک پر نوېل حکومت د دوی غوښتنو ته سم جواب نه دی ویلی او دوی له همدې کبله نه غواړي چې له حکومت سره سلوي خورزنه اوربند وغځوي طالبانو په خپل اعلامیه کې په عین حال کې ویلي تیار دي چې په پوره صداقت او جدیت خبرو ته دوام ورکړي طالبانو د غرض ویلي چې حکومت د دوی غوښتنو ته واضح جواب وایي دوی به جدي ګامونه واخلي په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د مؤسسې لپاره د آزادو رسنیو استازي وایي په اوکرين کې د ریپورت ورکول لپاره شرایط خطرناک پړاو ته رسیدلي دي دنیا میاتوویچ د خبره خارکوف اوديسا او کیف ته له درې ورځني سفر وروسته پرون وکړه د هلته د سیمو له ژورنالیستانو د غرض د دونیتسک میکولایف او کریمیا له خبريالانو سره هم ولیدل میانوویچ ویل د اوکرين په کړکېچونو سیمو کې پر خبريالانو فزیکی او هم رواني بریدونه کیږي میرمن میانوویچ ویل چې په کړکېچونو سیمو کې خبريالان نه یوازې وهل کیږي او نیول کیږي بلکې د خبريالۍ وسایل ماتيږي او هر ورځ خبرداري ورکول کیږي اردن وایي جنگیالو ته کې پرون هغه نقلي وسیلې ویجاړې کړې چې هڅه کوله له سوریې څخه په پټه اردن ته ننوځي د سوری حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دې هیواد ځواکونه ښکیل نه وو د اردن د پوسټ په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنگیالو ته کې پر هغه موټرو برید وکړ چې دریش امر ته توجه نه کړه او هڅه کوله چې د اردن خاورې ته ننوځي دا مصر یو محکمې د اخوان المسلمین شاوخوا یو سل شل ملاتړ کوونکي په هغو خونړیو تاوتریخوالو کې د لاس لرلو په تور په 3 کاله بند محکوم کړل چې په پای کې پوځ ولسمشر محمد مرسي لواک لري کړ د تیر کال د اکتوبر په اعتراضونو کې چې محمد مرسی د اخوان المسلمین ګوند پلویان له امنیتي ځواکونو سره ښکېل شول، شاوخوا 50 تنه په مصر کې وشل شول. دا د مرسی د اخوان المسلمین ملاتړو ته وروستۍ سزا ده چې محکمه یې ورکوي. په مارچ میاشت کې د مرسی 1590 پلویان د اګست میاشتې په تشدد کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم شوي وو. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په یو لاسلیک کړي فرمان کې اعلان کړی چې 2014 کال په دې هیواد کې د فوټبال کال دی. د تاجکستان د فوټبال فدراسیون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دغه فرمان هدف دا دی چې د تاجکستان په خلکو کې صحتمند ژوند او سپورت تبلیغ شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډې کریټ په کچه دا څرګند شوي دي. په کابل کې به اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 21.8. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 21.14. په هرات کې هم اسمان برګ دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 24.14. په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22.14. او په جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه اتلس.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. راپورونه وایي چې د افغانستان شمال ته غزیدل لوی لار باندې نن سهار د یو مسافرونکو بس او لارې ترمنځ د ټکر له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د ملاتړ غوښتنه وکړه او د انتخاباتو کمیشن وایي چې د ټولو ولایتونو د نتیجو پاڼې دوی ته رسیدلې.
د څلور د ولایتو د انتخاباتو د پایلې ورخې د جمهور مرکز سره رسیدلې دي.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هلمند کې د ځانګړو پولیسو د روزنې لپاره د امریکا په مالی مرسته یو عصري ودانۍ جوړه شوې ده. د پوهنې وزارت له تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه شاوخوا 40,000 کسان فارغ شوي دي. د نورو رپورټونو په ترڅ کې د اوکرين موضوع هم تعقیبو او د ژوند رنگونه د خبرونه په پای کې. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په د کابل او د افغانستان په نور لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و بچو پوري په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو لکه سره موږ چې په خبرونو کې اوریدل چې د کابل شمال ته په غزیدل لوی لار باندې نن سهار د ترافیکي پیښې له امله ګڼ شمېر کسانو تمرکز وب لاوخته. همدا شی په سیمه کې زمونږ همکار احمد حنایش د ټلیفون په لیکر اثر ده. حنایش، کدار ته چې دا پیښه چیرته شوې ده او د تلفات څومره دي؟
دلته تلفات روسه معلومه نه ده او ویل شو ده چې ډیر زیات دي تلفات، ځکه چې د مسافر بلون کې بس چې په جبل سره د کابل سلمان کې دا پیښه شوې ده او مرګ ډیر 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 خراب شوی ده. د دوه موټر ډیر هغه دلته لار باندې شوی ده او نور کسان دلته ډیر کسان دلته راغلي دي. بین امنیتي ځواکونه ډیر وضعیت
آیا تاسو هلته په سیمه کې د امبولانسونو غږ هم راځي؟ آیا تاسو په خپل ویني چې مرګ ژوبل زیاته ده که څنګه؟ یعنی اندازه تاسو څومره ده؟ څومره کسان په دې بس کې په دې درې سو څلور ډول موټر کې سپاره ول؟
دا څه معلومیږي چې ټول کسان چې په هغه بس کې دي ټول مړه او شاید زخمي وي. امبولانسونه دلته ډېر راغلي د پمپ خاطر او موټر ډېر ټوټه ټوټه شوی ده. دوه موټر دواله موټر او په دې خاطر ډېر وحشتناک شانه ده. دمدا
که چېرته زه پوهېږم چې ستونزه به وي چې تر څو هلته تاسو له چا سره یا ترافیکو کوم مقام سره یا د شهرا له کوم مقام سره غږېږي، آیا تر اوسه مقاماتو څه ویلي دي چې د دې پېښې علت څه دی؟ د تیز رفتاري وه، د ډریور بې احتیاطي وه، که څه؟
او وایي چې دا پېښه تر اوسه د دقیق اندازې تصدیق کړې نه ده، خو هغه هڅه کوي چې دا د قدم چې بند پاتې شوی دی په موټر کې کمره دی او زخمي دی. موټر کې بند پاتې شوی دی او جیب بل چخت شوی دی موټر په مرګ کې هغه امنیتي ځواکونه په هڅه کوي چې دا باید څنګه ختم شي.
ډېره زیاته مننه احمد حنای شو دوستانو چې همدا شیبه د یو ترافیکی پی خلزایڅ خې معلومات راکول. هغه په نه د کابل جبل سراج پر لوی لار د یو 304 ډوله موټر او لاری ترمنس چې مواد پکې بارو د خونړی ټکر له عمله د پوینا چې ډیر زیات کسان مړه او ژوبل دي او همدا شی بل کثرنګ چې تاسو ورېدل امبولانسونه سیمې ته رسیدلې دي او هڅه کوي د ژغورنې ډلې او ماموران چې په موټرو کې بند کسان یا مړي او یا هم ټپیان څومره چې سر کې دي شي وژغوري او روغتون ته انتقال کړي. موږ هڅه کوو چې د اسد راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه درسره ورستي معلومات شریک کړو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه. یان کوبش پروند د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لمشر سره د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتي کمیسونونو د ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي یان کوبش دا خبر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لمشي سیما سمر سره لکتنی ورسته وکړه. د یونمال لوري په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون او د یونما مشر د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون ستایلی او ویلي دي چې باید د افغانانو رایې په شفاف ډول وشمیرل شي. په خبر پانه کې راغلي موږ موافقه وکړه چې افغان رای ورکوونکي هیله لري چې لازمه پروسه باید اجرا شي، رای وشمیرل شي، شکایتونه بې پرې او مناسب وڅېړل شي، جعلي رای وېستل شي او وروستیو حقیقي نتیجو ته کاندیدان درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویندوی پرونول د رای ټول حق بکسونه به قرنټین شي چې په اړه یې جدي شکایتونه موجود وي. دا پر اساس حل کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې مرکز ته رسیدلې دي.
د څلور د ولایتو د انتخاباتو د پایلې ورخې د جمهور مرکز ته رسیدلې دي او هلته د پروسس لاندې نو مونږ یوازې هغه د پایلې ورکې یا ریزلټ شیتونه هغه ورخې چې پکې په ډاګه شوی چې کوم حال کې کوم کاندي څومره رای وړي هغه دلته مرکزی دفتر ته مر انتقال کړي دي.
یان کوبش او سیما سمر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه هم خبري وکړې. ویل د افغانستان اوسنی او راتلونکي حکومت ته پکار دی چې د افغانستان د بشري حقوقو له کمیسون سره کار ته دوام ورکړي څو دغه کمیسون خپلواکي او موثریت لا پیاوړی شي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
په هلمند کې د ځنګړو پولیسو د روزنې لپاره د امریکا په مالی مرسته یو ودانۍ جوړه شوه. د هلمند د مسؤلانو په خبره په دې ودانۍ باندې شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. په دې اړه تفصیل لسمی زموږ د همکار پر ریپورت کې ورو.
د هلمند د ځنګړو پولیسو د کټې لپاره دغه ودانۍ 19 بلاکونه لري او په شل جریبه ځمکه کې آباد شوی دی چې ټول لګښت د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکول شوی دی. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال ارکان حرب عبدالکیم باکی زوی وویل د ځنګړو پولیسو لپاره د دې ودانۍ ډیره اړتیا وه. هغه د ځنګړو پولیسو لپاره د جوړ شوي ودانۍ د ټولو ملحقاتو په اړه معلومات ورکړه.
دا تعمیر د امریکا متحده ایالاتو په کومک باندې 15,240,000 ډالر په لګښت باندې په شل جریبه ځمکه کې آباده شوې ده. دا 19 بلاکه په دې کې جوړ شوي دي. هر نوې اسانتیا دلته په نظر کې نیول شوې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو د ځنګړو کتاب تلوي رئیس پاسوال اسد الله شیرزاد رسنیو ته وویل د ځنګړو پولیسو دندې په ټول هیواد کې په خاص ډول هلمند کې مصری تمامه سوي دي او د دې ودانۍ جوړېدل به د هغوی پر کارونو او د عملیاتو پر تصمیمګیري ښه تاثیر وکړي.
دا کتاب د لوړ تعلیماتو درلودونکي دي، د لوړ ظرفیت درلودونکي دي. موږ مطمئن یو چې هر ولایت تر اوسه پورې جوابدهي دي د دښمنانو په مقابل کې، خصوصا زموږ کګلاره د تروریزم د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د سازمان یافته جرایمو مقابل کې مبارزه ده.
د ځنګړو پولیسو لپاره د دې ودانۍ په جوړې سو مراسمو کې د هلمند والی او یو شمېر دولتي او غیر دولتي مسؤلونو هم برخه اخیستې وه. د ځنګړو پولیسو کتاب د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د پرله پسې ترتیب سو جرمونو د مخنیوي ترڅنګ د نشې توکو د قاچاق او په خاص ډول د تروریزم د مخنیوي دندې لري. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. رپورټونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره نن سهار د یو 304 ډوله موټر او یو لارې ترمنس د خونړی ټکر له امله ګڼ شمېر کسان مړه او شوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د هیواد په ګمرکي عوایدو کې کموالی راغلی دی. د دې وزارت په وینا د تیر کال د ورته مودې په مقایسه 3.3% ګمرکي عواید کم شوي دي. پاکستاني طالبان وایي چې له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي خو اوربند به اوږد نه کړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د مؤسسې لپاره د آزادو رسنیو استازي وایي په اوکراین کې د رپورټ ورکولو لپاره شرایط خطرناک پړاو ته رسیدلي. اردن وایي جنگي الوتکو پرون هغه نقلي وسیلې ویجاړ کړې چې هڅه کوله له سوریې څخه په پټه د هیواد ته نوزي. او د مصر یو محکمې د اخوان المسلمین شاوخوا 130 ملاتړ کوونکي په هغو خنړیو تاوتریخوالو کې د لاس لارولو په تور په 3 کال بند محکوم کړل چې په پای کې پوز ولسمشر محمد مرسي لواک لري کړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې اورېدل، د ریپورټونو لمخې د کابل جبل سراج پر لوی لاره افغانستان شمال ته غزیدل سرګ باندې نن سهار وختي یو خنړی ترافیکي پیښه شوې ده. زموږ خبريال په سیمه کې او وی ویل چې په دې پیښه کې چې دیو 304 ډوله مسافرونکو بس او یو لارې ترمن شوې ده، ګڼ شمېر کسان مړ دي او همدا شیبه امبولانسونه او د ژغورل ډلې هڅه کوي چې مړی او ټپي د پیخله زایت څخه انتقال کړم. هڅه کوم چې په دې راتلونکو خبرونو کې په ډیره لته سره ورستي معلومات شریک کړم. احمد شبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د امنیت او انتخاباتو په اړه د مقالو ځینې برخې دروروي.
په افغانستان کې سوله، امنیت او انتخابات هغه درې موضوعات دي چې لویدیځو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې لیکنې پرې خبرې کړې دي. فارن پالیسی خبرونې انتخابات څېړلې دي او لیکي په میلیونونو افغانانو په اوږدو کتارونو کې ساعتونه په باران کې په دې هیله انتظار وکړ چې په هیواد کې سوله ټینګ شي او پرمختګ وشي. په دې انتخاباتو کې د رایې اچونکو 60% رایې ورکړې. د فارن پالیسی په وینا دا فیصدي په هغه هیواد کې هم خورا لوړه ده چې هلته د ډیموکراسي بنسټونه پخه شوي دي. د خبرونې په باور په متحده ایالاتونو کې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 15% تر 55% رایې اچونکو ګډون کړی دی. فارن پالیسی وړاندیل کې د دې سربیره چې د ترسانو فشارونه دي، حکومت کمزور دی او لوږه ده، خو بیا هم د افراطیت ریشې په افغان ټولنه کې نه دي پخې شوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ډیموکراتیک افغانستان به د ټولې سیمې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لورته د امریکا یو ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د معتصم آغا جان لتري تمکیدو وروسته د سولې د هڅو بریالیتوب ته د شک په سترګه کتلی دی. د طالبانو دغه استازی په وروستیو کې په عربي متحده اماراتو کې ورک شو. معتصم آغا جان د طالبانو د رژیم په وخت د دوی د مالی وزیر و، بیا د کوټې له شورا غړی شو. په 2010 کال کې ترکیه ته ولاړ او 2 میاشتې مخکې په عربي متحده اماراتو کې په لوړه کچه د سولې خبرې پیل کړې. د وال سټریټ جرنال رسپانې په باور د معتصم آغا جان او افغان حکومت په لومړیو خبرو کې د طالبانو 14 مشرانو برخه اخیستې وه. په دوهمه غونډه کې د سولې د عالي شورا 4 غړیو د معتصم آغا جان د ډلې له 4 غړیو سره خبرې وکړې. دغه خبرې د طالبانو مشرانو په یو بیان کې وغندلې او څرګنده یې کړه چې له دې سره د دوی اصول تر پښو لاندې شوي دي او د دې خبرو ګټه امریکایانو او د کابل حکومت ته رسیږي. افغان حکومت هڅه پیل کړې دي چې معتصم آغا جان پیدا کړي چې د څرنګه تری تم شوی دی او چیرته دی. خو بلې خواته په کابل کې د افغان حکومت یو جګپوړی چارواکی د سیشن بی پورسترای تم شو. د فوائد عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید د کابل ښار په شمال کې وسلوالو وتښتاوه او تر اوسه د دې اختطاف علت نه دی څرګند. د ټلګراف رسپانې د طالبانو په وینا خبر ورکړی دی چې دوی د احمد شاه وحید له یرغمل کېدو خبر نه دي، خو وایي چې بیا به هم پلټنه وکړي چې دا کار چا کړی دی. احمد شاه وحید په ایتالیا کې د سړک جوړونې انجینری لوستې ده او افغان چارواکی وای دی داسې سړی نه و چې له چا سره دښمنی وي یا یې کومه شخړه کړې وي. ډیل ټلګراف لیکي ناټو نږدې 3.5 لک افغان ځواکونه روزلي دي، خو په افغانستان کې امنیت لا هم یو جدي ګواښ دی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان پر اقتصاد په یو تبصره کې ویلي، په راتلونکو میاشتو کې به چې د افغانستان نوی ولسمشر واک ترلاسه کوي، دا هیواد به له سخت اقتصادي مشکل او تنګسۍ سره مخامخ وي. ورځپاڼې د افغانستان د مالی وزارت د خزانې د عمومي رئیس حاجي محمد اقال قول ویلي چې د هیواد مصرفي بودیجه چې د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر معادل ده، د 400 میلیون ډالر معادل کسر لري، او دا مسأله کېدای شي د دې سبب شي چې د افغانستان حکومت په راتلونکو دوه میاشتو کې د خپلو مامورانو د معاش ورکولو توان ونه لري. خود مالی وزارت ویندوی عبدالقادر جیلانی د دې ترڅنګ چې د بودیجې کسر منی وای، دا مسأله به هیڅکله د دې سبب نشي چې دولت خپلو مامورانو ته معاش ورنکړای شي. ښاغلی جیلانی دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې کړې.
زه فکر کوم چې زمونږ د خزائنو عمومي رئیس څرګندولې په دې ډول وي چې په چیرې هغه نړیوالې ادارې سازمانونه او په خصوص هغه هیوادونه چې مونږ سره یې ژمنې کړې چې مونږ سره به دوی د مادي برخه کې 2014 کال پورې مونږ سره مرسته کوي، د هغو هیوادونو نه زمونږ غوښتنه همدا ده، یعنې خپل هغه تعهدات چې مونږ سره کړي هغه پر ځای کړي او خپلې مالي مرستې مونږ سره وکړي. البته مونږ ویلی شو چې چیرې دغه مرستې وځنډېږي یا په خپل وخت سره دغه مرستې مونږ سره ونه شي، نو په دې کې شک نشته چې یو څه ناڅه به د ستونزې سره مخ شو، خو ستونزې به دومره جدي هم نه وي چې بیا مونږ به په دې میاشتو کې ونه کړی شو یا بیا مونږ به د دولتي مامورینو معاشات ورنه کولی شو. زه فکر کوم چې په عادي بودیجه کې چې یو برخه معاشات دي او دفتري لوازم دي او تجهیزات دي، نو که چېرې مونږ باندې یو څه ناڅه فشار راشي مالي، نو بیا مونږ کولی شو چې تجهیزاتو خریداري یو څه ناڅه کمه شي، د دفتري لوازم دي او خریداري یو څه ناڅه کمه شي، نو د دولت د مامورینو معاش ته هیڅ کوم نقصان نه رسېږي. او مونږ کولی شو چې تر کال تر اخره پورې راتلونکي کال کې د دولت د مامورینو معاش
جیلانی صاحب، دلته ویل شوی دی چې د افغانستان بودیجه 400 میلیون ډالر کسر لري، دا کسر ولې رامنځته شوی دی؟
د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی او چې وای په بودیجه کې کسر موجود دی، خو دا مسأله به هیڅ کله د دې سبب نشي چې افغان دولت خپل مامورانو ته تنخواه ورنکړي شي. راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د پاکستان مطبوعات وایي چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د چهارشنبه په ورځ د هیواد له حکومت سره اعلان کړی موقتی اور بند لغوه کړی دی. پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان له حکومت سره یو میاشتنی موقتی اور بند وکړ او هڅه وکړه چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. بیا وروسته دا اور بند اپریل تر 13 نیټې پورې وغځېد، خو اوس طالبان وایي چې د سولې خبرې غواړي خو اور بند به تمدید نه کړي. اوس هم راځو د اوکرين موضوع ته. په اوکرين کې سیاسي بحران روان دی او د ریپورټونو پر اساس اوس د بحران لمن د اوکرين جنوب ختیځ سیمو ته خپره شوې ده. په دې هیواد کې تر ولسی پاسون وروسته د روسیې په مداخله د کریمیا ټاپو وزمې له اوکرين خپل بیلتون اعلان کړ او خلک یې له روسیې سره یو ځای شول. دې مسالې په ملګرو ملتونو او زیاتو غربي هیوادونو کې د روسیې پر ضد عکس العملونه وپارول. امریکا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور پور کړ چې نړیوال قوانین او د اوکرين د خاورې بشپړتیا ته د درناوي اصلې طرف خو لاندې کړی دی. که څه هم نړیوالو پر یو شمېر روسیې اوکرایني چارواکو بندیزونه ولګول، خو ځینې خلک داسې فکر کوي چې اروپایي اتحادیه باید داسې لاسوهنې په خاطر د روسیې پر ضد جدي عکس العمل څرګند کړی وای. د چک جمهوریت د استراوا ښار اوسیدونکی توماس کرچماش هم د دې کسانو له ډلې څخه دی. په چک جمهوریت کې د یو هوټل مالک په اوکرين کې د روسیې د مداخلې په وړاندې د اعتراض څرګندولو لپاره خپل هوټل ته د روسانو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د ماسکو پر ضد اعتراض کوونکی توماس کرچماش نومیږي چې نیای اوکرين و. دی د چک جمهوریت په استراوا ښار کې د بریوني هوټل خاوند دی. توماس کرچماش پوهیږي چې د روسیې پر وګړو د بندیز لګول اقتصادي تاوان لري او حتی کېدای شي چې دا کاري غیر قانوني وي، خو بیا هم پر خپل پریکړه ولاړ دی. ازادي راډیو خبریال وای په استراوا کې هوټلونه کومه ځانګړتیا نه لري، یوازې د بریوني بوتیک پر دروازه لګیدلې لوحه دا هوټل له نورو بیلوي. په لوحه لیکل شوي له اوکراینا د کریمیا د جلا کولو په خاطر د روسیې د فدراسیون وګړو ته ځای نشو ورکولای او له دې امله معذرت غواړو. توماس د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر روسي وګړو د دې لپاره بندیز اعلان کړی چې د مسکو د مداخله په نتیجه کې کریمیا له اوکرين جلا شوه، خو چک جمهوریت او په عمومي ډول اروپایي اتحادیه ډېر کمزور غبرګون څرګند کړ. د زیاتوي چې د پیښو په وړاندې د ټولنې له بې تفاوتۍ ډک غبرګون مجبور کړ چې په خپل اقدام وکړي او په دې لار کې د مالی تاوان پروا ونه کړي. خو خبره یوازې د مالی تاوان په زغملو نه خلاصه کیږي، بلکې دا سوال هم شته چې پر روسي سیلانیانو بندیز قانوني اجازه لري او کنه. په چک جمهوریت کې نافذه قوانین هیڅ چاته د ژبې، عمر، جنس، توکم، رنگ او داسې نورو ځانګړتیاو پر اساس د تبعیض اجازه نه ورکوي. په دې هیواد کې د شکایتونو د څارنې اداره وایي چې هوټلونه د خلکو لپاره کار کوي او داسې بندیزونه چې په عام محضر کې یا پر انټرنیټ اعلانېږي تبعیض ګڼل کېدای شي. په قانون کې د توکم یادونه شوې ده، خو دا مسئله چې د یو هیواد د تابعیت پر اساس د خلکو په وړاندې تبعیض څه سزا لري مجهوله پاتې ده. د ازادي راډیو خبريال وای په قانون کې دا موجود ابهام توماس ته د تختلار ورکوي، خو توماس په هر حال کې د خپل پریکړې د صحت پړه شک نه لري.
د ژوند رنگونه
مې اغا جان دی د هلمند د ولایت یم.
د هلمند کې خلک لونګي ډیر په سر کوي کنه نارینه، کله چې راتوې چې ولې دالته ډیر دود ده
د لونګي یو تړل؟ خو په مذهبي چارو کې موږ سنت دي د لونګي تړل.
که څوک لکه استخبل لونګي تړي
د وړکتو بس خطر دا اوس پرې تړم.
په کوم مراسمو کې تاسو دود د یو بل ته لونګي ورکوي؟
موږ د واده په مراسمو کې ورکو، د شزو راکړې ورکړې په مراسمو کې لونګۍ ورکو. دا دودې په اطرافي ولایتو کې کله کله بیا په ځینو مرکو په ځینو غونډو په دې دوه کې هم کېدلای شي چې دا توپیر وویشل شي.
ښه، ته خپل کوم رقم لونګۍ ډېرې خوښېږي؟
دغه چې اوس پر سر ده دغه توره لونګۍ.
د خطوره نه ده کنه چې فولادي ده او د سینسوري ده؟
فولادي هر کم چې راته پیدا شو هغه زما خوښېږي. ښه، و دا غیزه نه ګورم چې دا توره ده، دا سپینه ده، دا ژیړه ده.
د لونګۍ قیمت راته ویلې چې په څو روپۍ دی لونګۍ؟
د یو سل روپو څخه نیولې بیا تر 2000 روپو پورې.
تا خپل قیمت لونګۍ دې په سر کړې په څو دی اخیستې؟
ما دغه لونګۍ اخیستې ده په 120 روپۍ.
ارزانه ده کنه؟
او نو
د ترل دی لونګۍ څنګه دي؟ سخت دي که اسانه؟
اسانه کار دی.
زی که سان چې لونګۍ په سر کې کنه څو رقم گاډي وړي تړي چې فکر کې والی هغه سخت دورته.
هر چاته د لونګۍ تړل خپل د وطن پر سم رواج باندې. اوس یو راځه خلک لونګۍ ډیر غټ غټ پیچي، یو راځه کوچنی کوچنی پیچي، یو راځه مطلب یې تر تړلو پرې دی. دا پارچا پالاکه او په رسم رواج باندې، رسم رواج نه په هو پرې اړل. هغه کوچنی تړي هغه د نور رواج دی.
د لونګۍ سره بیا د واسکټ مطمئ دی کو ضرور نه دی واسکټ؟
نه ضرور نه دی، خو دا واسکټ خو د دې لپاره دغه کو اوس موږ په جیب کې دوسیه مو په جیب کې، کاغذونه مو په جیب کې، کله کله ډوډۍ هم جیب ته وراچو.
د واسکټ جیب
او نو موږ نه الباری لرو نه میز لرو نه دفتر لرو نبل لرو نبل لرو دا صدری زمج ارسلی وس دا ور لازم ما صدری کی چ وس وګوره تقریبا
وس بجيب كيلوريستا
يا وس مست وس مي د چام يلما و انو فدا خاطر باندې په خواري واريانه پسولار سو په خواري واريانه کی واسکټ ما غوستي مثلا زم د دې زيات خو وا اطراف کی الته کار کو انو په اطراف کی چې ز کار کو الته خو نه ز په ناس کی شي نه سمړای دا جيبونو کټ کټ جيبونو مور کړی دي بس فدغه جيبو کی ګرد دغه کوا دا
به دا څنګه چې دونه ډیر کار ته اخلي دا خو ډیر زړه در ته خیرنی گی امکان
چې شي
واسکټ
یا په کال کې یو زړه خیرنی شي یو کاری از ماریاس پیدا کو یو په پیدا کو پاغو کی دا کالو مالو سره پس ورو دانګو